آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای افغان چارواکي او طالبان په قطر کې دروغ جوړي خبري کوي. د فرخوندی په قتل کې د تورن کسانو محاکمه پیل شوه ده او په سوریه کې یاغانو د حلب په شمال کې د حکومت تر کنټرول لاندې ځایونه بمباري کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د ملي وحدت د حکومت ستونزې د تیر حکومت نه زیات دي. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. افغان چارواکوی د طالبانو استازي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي، خپلواک متخصصین او د طالبانو پرته د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوها کې د افغانانو خپل منځي خبراترو د په خاطر راټول شوې دي. دغه دوه ورځنی خبراتري چې آزاد بحثونه دي، د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي حکومت، د ملي وحدت د حکومت او د طالبانو ترمنځ اختلافونو او جګړو ته د حل د موندلو لپاره کېږي. یو افغان ماهر چې په دوحه کې دی د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د دې دواړو خواوو دریځونه چې دوی سره بیلوي سره نږدې شي، چې مخامخ خبرو ته لاره برابر شي. دغه تحلیلګر وویل دا دواړه لوري چې په قطر کې سره ګوري خپل وړاندیزونه تبادله کوي چې د کابل د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د دې غونډې بندوبست د ساینس او نړیوالو چارو په حق له د پګواش کانفرنس او ملګرو ملتونو په ګډه کړی. خو دغه تحلیلګر وویل چې د کابل د حکومت مامورین په رسمي حساب نه بلکې په شخصي حساب په دې خبرو کې ګډون کوي، هغوی د حکومت نمایندګي نه کوي. د طالبانو ویان د امریکا غږ ته ویلي چې هغوی په دې شرط په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې دا ومنل شوه چې دا به رسمي خبرې نه وي. جمهور رئیس اشرف غنی هم د پنځمې په ورځ هند ته د رسمي سفر په وخت کې ویلي و چې تیار دی د طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې د افغانستان د اساسي قانون حدودو کې په ملي مذاکراتو او سیاسي چارو کې برخه واخلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د 19 پولیسو په شمول نن د هغه نه حاصل وخت مشکوکو کسانو محاکمه پایل شوه چې په کابل کې دی افغانې په ظالمانه قتل کې تورن دي. دا محاکمه د افغانستان ابتدایي محکمه کې پایل شوه. د محاکمې جریان راسن په تلویزیون کې خبر شو. دا ټول مشکوک کسان د اویش کلن فرخوندی د قتل په تور چې د مارچ په 19 وژل شو محاکمه کیږي. سارنوال هغه الزامونه ولستل چې لس کسان په تورن دي. په دې تورونو کې قتل، حمله او حمله ته د نور خلکو د حسولو تورونه شامل دي. پولیسان په بیغوري، په وظیفه کې په غفلت، د حمله په مخنیوي کې په ناکامۍ او حتی په دې تورن شول چې په خپل یې په حمله کې برخه اخیسته ده. سارنوالانو ویلي دي فرخونده په یوې ظالمانه حمله کې چې د یو غلط تور له کبله پرې وشوه چې ګوند قرآن شریف سیزلی و په وهلو کې وژل شوه. دغه قتل زیاتره افغانان حق حیران کړل، سره د دې چې ځینو مامورینو او مذهبي کسانو ویل که چیرې قرآن شریف ته اور اچولی وي نو سزا یې همدغه وه. د دې حملې خپرو شوو تلیفوني ویډیوګانو چې خلکو ثبت کړي وي وښوده چې فرخونده وهل کیږي، موټر ورباندې تیریږي، اور ورته اچول کیږي او بیا یې مړه د کابل سیند ته غورځول کیږي. دغې پیښې په غون ملک کې خلک او همدغه راز مدني ټولنې راوپارولې چې د ملایانو د قدرت د محدودولو، د قانون د حاکمیت د قوي کولو او د ښځو په حقوقو کې د اصلاحاتو غوښتنې وکړي. د ابتدایي محکمې قاضي صفي الله مجاهد، د کابل د پولیسو د قمندان او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیق د رئیس په شمول د پولیسو ډېر لوړ رتبه مامورین محکمې ته وغوښتل. دغه قاضي هم دغه راز د هغه پولیس د گرفتارۍ حکم هم کړی دی چې ویل کیږي یو مشکوک سړی خوشې کړی دی. د افغانستان په عدلي سیستم باندې د ډیر وخت راهیسې دا انتقادونه موجود دي چې د اکثریت افغانانو د قضیو غم نه خوړل کیږي. په فرخوندې باندې دغه حمله د خزو سره د خواخوږي سبب شو او داسې وګڼل شو چې په عمومي توګه په افغاني ټولنه کې خزو ته په ټیټ نظر کتل کیږي او اکثره وخت هغو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي چې د خزو په حق کې تیری کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو. د زابل پولات کې د کابل قندار د لوی لارې څخه د تښتول شو 50 کسانو جسدونه نن سهار پولیس ته ترلاسه کړي دي. دغه کسان د جمعې پر ورځ د کابل قندار په لوی لار وسلوالو يرغمل کړي وو. وژل شوي کسان د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او لکه چې په سیمه ییزو پولیسو کې یې کار کاوه. د وژل شوو کسانو جسدونه چې اوس د قلات په روغتون کې دي په ډزو وشتل شوي دي. د زابل د امنیت قمندان میرویس نورزی امریکا غږ ته ویلي چې دا پیښه شوې ده او د تښتول شوو کسانو د موندنې لپاره یې له پرون راهیسې هڅې پیل کړې وي.
په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې هفتې په زلزلې کې د مړو شمېر 6,600 ته رسیدلی دی خو لا هم زرګونه کسان ورک دي. په ورکو شوو کسانو کې شاوخوا 1000 اروپایان هم دي. چارواکو ویلي دي چې دا هیلې ډېرې کمې شوې دي چې په ورکو شوو خلکو کې د څوک ژوندی پاتې وي. بل لوري ته هغه کورنۍ چې په زلزلې کې زیانمنې شوې دي شکایت لري چې اوبه او خوراک ورته په وخت نه رسیږي. دوی له چارواکو او د خیر ښېګڼو له ادارو نه غوښتي دي چې د مرستو رسول چټکي. ډېرې کورنۍ لا هم تر اوسه تشنه آسمان لاندې دي. خو داسې ښکاري چې د کټمنډو په ښار کې حالت لږ عادي شوی دی. دوکانونه پرانستل شوي دي او کاروبار بیرته شروع شوی دی او ځینو بې ځایه شوو کورنیو خپلې کېږدۍ ټولې کړي او کورونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر والیری اموز د درې ورځو د پاره نیپال ته تللی چې د مرستو د رسولو چارې له نږدې وګوري. دی له نړیوالو خیریه مؤسسو نه غوښتي دي چې خپل مرستې زیاتې کړي. د نیپال حکومت په زلزلې کې د هر مړي کورنۍ ته 1000 ډالر ورکوي او د جنازې د مراسمو لپاره 1500 ډالر ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې د نیپال په زلزلې کې 8 میلیونه خلک زیانمن شوي دي او 2 میلیونه بې ځایه شوي دي.
په سوری کې یغیانو نن د شنبه پر ورځ د حلب د ښار په شمالي برخه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه بمباندی بمباري کړې ده او 12 عام خلک وژل دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د سوری دولتي تلویزیون وایي چې په برید کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوې دي. تلویزیون د پولیسو د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خزل شوی ویل دي چې په دې برید کې 15 لوټنه ټپي شوی هم دي. د دغه چارواکي د معلوماتو لمخې په برید کې د خلکو کورونه، دوکانونه او موټر تباه شوی دي. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان دي. خو بل پلو بیا د سوری د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویل دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د یاغیانو په بمباریو کې یوازې 15 تنه وژل شوی. د غدارې ویل چې خای د وژل شوو کسانو شمیر به زیات شي ځکه چې د ځینې ټپي شوو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ خودل شوی دی.
د کانادا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته تللی او د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. د هغه سفر مخکې نه و اعلان شوی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې د کانادا نقش مهم وګڼه او د نړیوال ټولنې نه وغوښتل چې دغه سخت دریځ ډلې سره په مبارزه کې نور همکاري هم وکړي. کانادا د امریکا په مشهد ائتلافي قواو یو برخه ده چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې د عراقي پاوسو سره د هوایي بمباریو روزنې او وسلو همکاري کوي. صدر اعظم هارپر د کوردی چارواکو سره د کتلو عراق شمال ته د تلو د روانېدو نه وړاندې ژمنه کړې و چې حکومت به خپل همکاري جاري ساتي.
په عراق کې چارواکي چې د بغداد په لویدیس کې د ځانمرګي په برید کې شپږ عسكر وژل شوی دي. د پولیسو یو سیمنصب وویل چې برید کوونکي نن د شنبه په ورځ د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر د جرما په خرګوټ کې په یوه پوځي قومندانۍ وروست. په دې خرګوټ کې حکومتي قواوی او شیعه ملشی د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې دي. دغه سیمنصب ویلي چې په وژل شوو کسانو کې درې عسكر او درې نورې د ملشو غړي دي. په چاودنه کې نه عسكر ټپي شوي هم دي. عراقي عسكر او شیعه ملشی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو له خوا یې ملاتړ کیږي د کافي زیاتې مودې را پدې خوا هلې ځلې کوي چې د جرما د خرګوټ نه د اسلامي دولت د ډلې جګړه ماران وباسي. د جرما خرګوټ د فلجي خر په ختیځ کې پروت دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دی.
د نایجیریا پاوز هغه 200 جونې آزاد کړې دي چې بوکو حرام برمته کړې وي. حکومت دا خبره نن وکړه او زیاته کړې چې د جونې د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د سمبي سا په ځنګل کې د بوکو حرام دی او پوزي کمپ نه آزاد کړې دي. د دې هفته په پیل کې په همدې شمیر یو بل برمته شوی ډله هم له همدې ځنګل څخه آزاد کړې شو. د ورستیو رپورټونو په بنا په صلحاو جنې کې یو مېرمنې د تیر هفته په ترڅ کې خپل کورونو ته ستنی شوې دي. دا نه د معلومه چې په دې ځکهونکو کې د چی باکنو می سیمه څخه ارغمل شوی زکونکو همشته او کنه د بوکو حرام له خوانه د غنجونو برمته کول په نړیواله سطح د خلکو پام واړاو او همدا شانی د خلکو قار هم راو پراو د دینجونو په خوشی کولو کې د ناکامۍ لامل جمهور رئیس ګډلک جانتن انتخابات وبایلل او د بالتیمور پولیسو شپږ افسران د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د 25 کلن تور پوستي ځوان د وژلو په تور ورسته له هغه چې د قضیه د موظف سرنوالۍ لخوا ورباندې د جرم داوا وشوه ونیول شول او په ضمانت بیرته خوشې شول. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په قندهار کې لسګونو ډاکټرانو اعتراضي غونډه کړې ده. د دې او نور راپورټونو نه مخکې راځو د راپورټ چې زمونږ خبريال کرام شینواری د کابل نه را لېګلې ده او وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې د ملي وحدت حکومت د تیر حکومت نه ډېر ستونزې لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې حکومت ته یې سونځي په میراث رسیدلی دي. خدا حکومت هڅه کوي چې دا سونځو ته د حل لارې ولټي. جمهور رئیس غنی د شمې پورس پارک کې د ډاکټر نجیب الله پر رژیم د پخواني مجاهدینو د بری دی ورځې د منظور په مناسبت ایوي جوړی شوی غونډه ته په وینا کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې جربه د وی په ژوند کې مثبت بدلونه راشي.
په دې باندې ټول پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت په سختو شرایطو کې د هیواد اداره پلاس کې ونیول او یو داسې میراث ورته پات شویو چې مشکلاتونه دک موږ د قوی نهادونو په جوړولو او د هیواد لپاره د مناسب سیاستونو په تدوین سره غواړو چې خپل جانشین ته داسې میراث پریږدو چې د دوامداره ثبات بایسوي ګرځي.
جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې د 3000 هاغو دینی عالمانو د اجیر ماموریت بسونه په دایمي ماموریت د بدلیدلو خبر هم ورکوي ویل چې د مالی او حج او کاپ وزارتونو ته دنده سپارل چې په دې بسونه وسو نور بسونه هم ورزیات کړي. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې څور دومې د کودتا په عوامل وغږید او د دغه کودتا وړاندې په افغانستان کې د انګریزانو د يرغلونو په باب هم خبرې وکړي. تما یو خوده چې په افغانستان کې د نوي اساسي قانون پر اساس کې دوه سره به د ستونزې بیا تکرار نشي.
مقتول باید یو بلته لاسونه سره ورکړو او داسې با ثبات شرایط را منځته کړو چې خلک د آینده په نسبت اطمینان احساس کړي او د امیدواری تحرک او خوشبینی په فضا کې ژوند وکړي. زموږ په ګران هیواد کې باید د تضاد او تقابل تیرې ترخې تجربې تکرار نشي او د دغه ترخو تجربو د مخنیوي لپاره داده چې اساسي قانون مو د عملونو او فیصلو معیار وي. اساسي قانون مو د سیاسي او اجتماعي چوکاټونو تعین کوونکی او د فرد او ټولنې د مناسباتو او دغه راز د ملت او دولت د ارتباط تامین کوونکی.
د ثور د اتمی دی ورځې غونډې ته د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، اجرایی رئیس عبدالله، د بخوانی مجینیو شمیر مشران او د افغان حکومت ملکی اولی رتبه چارواکي او د پارلمان د دوه مجلسونو رئیسان هم وربلل شوي وو. دی غونډه ته اجریس عبدالله په خپل وینا کې ویل چې کوم پرستونه چې بخوانی حکومت لرل د ملي اولی حکومت هغه پرستونه نه لري.
آزمونی کې امروز مردم ما در برابرش قرار داره.
اجریس عبدالله ویل کوم آزمایښت چې زمون خلکو په مخ کې دی آسان نه دی. درې سلو کال وړاندې یو سل دیج زره بهرني عسكر دلته موجود وو. د نړیوالو همکارانو نه مننه کوو چې زموږ په سن کې قرباني ورکړه او نن هم همکاري ته چمتو دي. خو موږ تعهد کړی چې په خپل موږ افغانان خپل ټول مسؤلیتونه په خپل په غاړه اخلو. د ملي وحدت د حکومت مسؤلیت نن د ولسوال او د ولسوال نه کته جمهور ریاست پوری د پخوا په نسبت سو واري توپیر لري. هغه فرصتونه چې پخوا موجود وو د تیر حکومت په وخت زموږ ستونزې او زموږ په وړاندې ګواښونه لږ چنده زیات دي. تیر غونډې ته د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو حضرت صبغت الله مجاهدی او استاد عبدالرب رسول صاحب هم خبرې وکړې. استاد صاحب په خپل خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ. خود د افغان حکومت نه وغوښتل چې د اداري او اخلاقي فساد په وړاندې د جدي اقدامات وکړي. نن د سور دولسمه ده، افغان حکومت ځکه د سور په دولسمه د سور اتمه ورځ ولمنځله چې د سور په اتمه جمهور رئیس محمد اشرف غني هندوستان ته په یوه سپیڅلې سفر تللی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په قندهار کې لسګونو ډاکټرانو اعتراضي غونډه کړې ده او د افغانستان د دولت او د هغوی د وسلوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې دا په نظر کې ونیسي چې دوی به طرف دي. په تیره هفته کې د قندهار د عام روغتیا پر رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا باندې په خار کې ناڅاپه برید وشو. عزیز الله پوپل راپورټ را لګولې ده.
په جنوبی ولایتو کې د واکسین په سیر د روغتیاي پروګرامونو په باب لوړاندې ځخلاځینې اندیشنې موجود دي، خو تازه د کندهار د امیر روغتیاي پر رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وسلوالي حمله یو لړنې اندیشنې راپورته کړي. په دې باب حکومت د دولت وسلوالو مخالفینو او مافیایي ډلو ته د کندهار د طبي کارکونکو خبرداري. حکومت د امیر روغتیاي د چپیسوي رئیس قضیه معلومه کړي. د دولت وسلوال مخالفین دي په دې باب خپل دریز روښانه کړي او مافیایي ډلې دي له روغتیاي سکتور څخه د ځان په ګټه کار نه اخلي.
مجدل تر ټول سی وی دا ټول سی پرسنل دا مساله مستعقبو تعقبولې غواړو او حتمنه و.
په کندهار کې میشتو ډاکټرانو د طبي اتحادیو غړو د ټپو هنځي مسلینو او د روغتیاي مرکزونو کارکونکو نن په دې اړه په یو پریکړه کې د دولت لوستوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په دې قضیه کې د لاسدلودلو یا نه درلودلو په اړه خپل دریز لدلایلو سره یو ځای روښانه کړي. دوی د غرض له افغان دولت څخه هم وغوښتل چې د امیر روغتیا پر رئیس باندې بریدکون کې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د دغه حمله په اړه چې د دوشنبه په ماښام د خلاص په خلاف وسوه او یقینا د هغه د مرګ نیت یې درلود چې باید وجلسوي وي، یعنی هغه د ټول انسانانو د وژنې ملامتۍ پر غاړه واخیستل. د طب د کارکونکو وظیفه
تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امیر روغتیا پر رئیس په برید کې دوی لاس نه لري. خو له دې سره ترڅنګ د روغتیاي سکتور کارکونکو د روغتیا په برخه کې د شخصي ګټو پالونکو ته د مافیا نوم وکاراوه او په خپل پریکړه لیک کې زیاته کړې چې ځینې کسان د جال او تصویر له لارې غواړي چې له روغتیاي سکتور څخه د ځان په ګټه کار واخلي.
او دا لړۍ او کاروان په دې باندې نه دریږي چې کچېری دی فکر کوي چې موږ په خلاص د مسیر څخه ایسته کو نو به موږ کارونه برته غسی د بخوا پر کم آزاد سی او هر څه چې مو زړه غوښته لا غسی وکړو به کیفیت د دوا وی او خوراکي توکي او داسې نور مسائل په دې شهر کې راځي کو.
تر اوسه امنیتي ادارو هم په دې باب خپل تحقیقات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو پولیس مقامات وایي چې په دې اړه څېړنې لا هم دوام لري. په کندهار کې له نامنیو سره سره روغتیاي خدمتونه نسبتا په شالات کې بلل کیږي. د دې ولایت له شوراوک او ریګستان پرته په شپاړس ولسوالیو کې روغتیاي کلینیکونه او سیاري روغتیاي ډلې زرګونو کسانو ته روغتیاي خدمتونه وړاندې کوي، خو د عامه روغتیا د ادارې پر مشر باندې برید د روغتیاي فعالیتونو په باب مخکنی باوري فضا هم زیانمنه کړې ده. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د پکتیکا د پوهنې د ریاست مسؤلینو ویلي دي چې د شرنې د زندان د بندیانو د پاره د لیک لوست پوره زمينه برابره کړې ده. ابراهیم رحیمی راپور را لګل دي.
ځوان عارف الله د پکتیکا د مرکز خرنې اوسیدونکو دی. هغه له سمودي رئیس د خرانې په زندان کې له نورو سلګونو بندیانو سره یو ځای په یو ګرایي خټین کور کې د بند شپې او ورځې تیروي. عارف الله وایي زندان ته لراتک سره سم یې زده کړې نیمګړې پاتې شوې او دا هغه سوه چې د ډیر نه هیلې کړ، خو اوس له دې عمله خوښ دی چې په دې ورستیو کې ورته په زندان کې دننه د زده کړو زمينه برابره شوه. هغه په دې اړه امریکا غکتا داسې ویل.
زده کړې مو تقریبا متعلم یم او حفظم کوم، پنځه سپارې مې حفظ کړې ده او لسم چې څه کلم تیان ورکم یو لسم تزم لا ماری په چې موږ ډیر شکر گزار یو یو د موږ ډیر ارسی رسولې د کرته سمې و در سی رسولې.
د مسؤلینو په خبره د خرانې په دغه زندان کې د سیواز دکړو ټولو بندي مینوالو ته پر دنيز دکړو سربیره د اسري دکړو پر زمينه برابر شوه او خپل درسونه منظم پر مخ وړي. محمد اسلام د یاد شوی زندان یو بل بندي دی. هغه د بندیخانه د زده کړو وسنی بهیر ته په کتو سره فکر کوي چې له زندانه د خلاصون تر مده پورې به د کانکور د ازموینې لپاره پورا چمتووالی ولري.
کدل ته زه دوه کاله تیر کړم، دوه کاله بعد بیا زه خلاصم، بیا یو کال، بیا دولسم سم، بیا پانتن یا په موږ وخت تیر دی. نو که موږ اوس دلته امتحان واخیستل چې منه اخلاص وسر منه اخلاص هر وخت موږ په پانتن کې داخله کړای سه صرف کانکور امتحان به ورکو. نور د موږ ټولو خلکو ته دا پیغام ده چې باید خپل درسونه وایي، خپل تعلیم وکړي.
د پکتیکا د امنیتی چرواکو د معلوماتو له مخې د مرکز خرن زندان دا محل شاوخوا 220 بندیان لري چې د مختلفو سیاسي، جنایي او حقوقي قضیو پر اساس دغه زندان کې اچول شوي. د دې ولایت پوهنې رئیس کوچې زازې وایي چې زندانیانو د ښوونې او روزنې لپاره یې په زندان کې دننه منظم ټولګي جوړ کړي او د تدریس چارې هر ورځ د موظفو ښوونکو له لوري د پلان له مخې پر مخ بیول کیږي.
د زندانیانو لپاره د پکتیکا د پوهنې رئیست لخوا د لیک لوست زده کړې زمينه مساعده شوې ده او موږ ورته مختلف سیمپونه د پکتیکا په زندان کې جوړ کړی دي. زندانیانو لپاره تر څو پورې یو هغه څوک چې هغه زندان ته ځي او وروسته له زندان څخه خلاصيږي هغه یو سالم انسان او د تعلیم تربیه په ګڼه سمبال انسان ترې جوړ شوی وي.
په همدې حال کې د اچوي زندان مسؤل میر سردار تڼۍ وایي چې که څه هم بندیانو ته زده کړو په برخه کې زیاتره لازمي اسانتیاوې برابرې دي، خو د پوهنې له مسؤلینو څخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کارتاسیې په باب یعنې خیمې، سپینه تختې او کارتاسیا د پرشونه د ټول د امکانات د مابس د ماری په اداره ده چې موږ د پاره برابر کړي دي.
د ترڅنګ د زندان مسؤلین له جګپړو حکومتي چرواکو جدي غوښتنه کوي چې د بندیانو لپاره تر ډیره بریده پر اسانتیاوو سنبال خپل ودانی هم جوړ کړي. اوس مهال دغه زندان په خرنه کې په یو کرایي کور کې جوړ شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خیال می پینځم اسمان ته لاړو د مینې بل جهان ته لاړو زبلی ونی ارمان ته لاړو فکر می ټول جانان ته لاړو ګرانا پر کا تونو کې اریانو درې دما او خلق بوي چې مینه مکړه بیا می هم خو خد خپل زړه کړه حس می سپینا درد وی تکړه یارانی فاگر نکړه زار شما دبل د پار دیو خيار د عمر کړم چستا کو سي تم خامخ شم لک کا بي تم خامخ شم بس زماني تا مخامخ شم چي ايني تم خامخ شم او گراني پزان خف شم خيري در تکوما هر خوا ته ویرا او دهشت دې سنا پوهی او غربت دې د غریبانو او خوار قسمت دې بچیا د علم ضرورت دې او لوشي نن دې ښوونځي کې خامخا داخله وما پنځه وخته مانځه کې چې دعا درته ونکم جانان نور بس کوا او پنځه وخته مانځه کې چې دعا درته ونکم جانان نور بس کوا جانان نور بس کوا کلی خدے ملګرو کلی کې مزړه دے زما جانان زما هر صدے الله علم دے ظالم نه دے دوړ کوالی بد بن لیکي مینا تا محل نو خانی شوا زما په برخه غریب شوا بل زمونږ کلی والی شوا څنګه قلار قلار شوا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغان چارواکي د طالبانو استازي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مستقل متخصصین او ماهرین او د طالبانو نپرته د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوحا کې د افغانانو خپل منځي خبرو اترو تر راټول شوه دي. دغه دوه ورځنی خبرو اترې چې آزاد بحثونه دي د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت او د طالبانو ترمنځ اختلافونو او جګړو د حل د مندلو د پاره کیږي. یو افغان ماهر چې خپل نوم نه دی اخیسته د امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د دواړو خواوو د ریزونه چې یو بل سره بیل کړي دي نږدې شي چې مخامخ خبرو اترو ته لار پرانستل شي. د نولس پولیسو په شمول نن د هغه نه سلويخت مشکوکو کسانو محاکمه پیل شوه چې په کابل کې د یو افغان په ظالمانه قتل کې تورن شوی دی. دا محاکمه د افغانستان ابتدایي محکمې کې پیل شوې ده. د محاکمې جریان راسن په تلویزیون کې خپور شوی دی. دا ټول مشکوک کسان د 20 کلن فرخوندی د قتل په تور چې د مارچ په 19مه وجل شوه محاکمه کیږي. د زابل په ولایت کې د کابل قندهار د لوی لارې نه د تختول شو 15 کسانو جسدونه نن سهار پولیسو ترلاسه کړی دي. دا کسان د جمعې پر ورځ د کابل قندهار په لوی لار وسلوالو یرغمل کړی وو. وژل شوی کسان د غزنی د مقر د ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ویل کیږي چې سیمه ییزو پولیسو کې وظیفې درلودي. په نیپال کې چارواکو ویلي دي چې د تیرې هفتې په زلزلې کې د مړو شمیر 6600 ته رسیدلی دی، خو لا هم زرګونه خلک ورک دي. په ورکو شوو کسانو کې شاوخوا زر تنه اروپایان دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته تللی دی او د اسلامي دولت د ډلې سره چې په جګړه کې د خپل هیواد ملاتړ ژمنه کړې ده، د هغه د دې سفر اعلان مخکې د مخکې نه و شوی. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې په قطر کې د افغان چارواکو د طالبانو د استازو د افغانستان د سولې د عالی شورا متخصصینو او ماهرینو ترمنځ د دې لپاره آزاد بحثونه پیل شوي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د دوی د ریزونو سره نزدیک شي او مخامخ د روغ جوړ خبرو ته زمينه مساعده شي. د خبراتورو یا گفتشونو په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.